رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشه زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې وایي
برتانی د افغانستان سره د 215 میلیونه امریکایي ډالرو مرستو اعلان وکړ. پاکستان یو سخت دریزه جنرال د استخباراتو نوې مشر ټاکلی او ایران خبرداري ورکړې ده چې د یورانیم غنی کول زیاتوي، خو اسرائیل وایي چې ایران دا کار وکړ نړیواله ټولنه دی اقتصادي بندیزونه بیا پی ولګوي.
د خبرونو د تفصیل نروسته پر راپورټونو کې نن یو مسله داده چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د طالبانو د زندانیانو د خوشی کولو نه باید انتخاباتي تبلیغ استفاده ونشي.
د بندیانو او طالبانو خوشی کول د حسن نیت لپاره دی. که چیرې دا ډول اقدامات کمپاینی بڼه ولري بیا خپل اصلي اغیزه له لاسه ورکوي.
د سولې پروسه د ښځو د ګډون نه پرته بشپړېدلی نشي.
اگر اینو در روند صلح مشارکت نداشته باشه، روند صلح تکمیل شده نمیتونه.
که ښځې د سولې په پروسه کې ګډون ونه لري نو دغه چارې بشپړېدای نشي.
په پاکستان کې حکومت کوشش کوي هغه شبکې پیدا کړي چې ښځې د واده په بانه په چینایي سړیو پلوري او توقع کیږي چې د امریکا سند د دې هفتې په اخر کې په سعودي او متحده عربي اماراتو د 8 میلیارد ډالرو د وسلو د خرڅلاو مخه ونیسي. د دې نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لړ خبرونه اوري. برتانی د افغانستان سره د خوراکي موادو او بو او رختیا په برخه او رختیا په برخه کې د 215 میلیونه امریکایي ډالرو مرستو اعلان وکړ. د برتانی د نړیوال پرمختګ وزیر روري سټیوارت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په ملاقات کې وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت په جدي حالت کې دی. ښاغلی سټیوارت وویل چې د جګړو او شدید وچکالۍ د وجې میلیونونه افغانان د ولګې سره مخ دي او روغتیایي خدمتونو ته سخته اړتیا لري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب نن روسیې ته ولاړ چې په وفا کې د لوړ رتبه امنیتي استازو په لسمه غونډه کې ګډون وکړي. ښاغلی موهب د روسیې د ملي امنیت د شورا د منشي په بلنه وفا ته ورغلی دی. د لوړ رتبه امنیتي استازو دغه غونډه سبا ته شروع کیږي او دوه ورځې به روانه وي. دا ځل په دې غونډه کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه باندې 100 استازي برخه لري او په مهمو نړیوالو امنیتي مسایلو بحث کوي.
د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د قطر د دفتر یو هیئت د چین د چارواکو سره په افغانستان کې د سولې په مسلې د بس لپاره بیجنګ ته تللی. طالبانو ته نږدې منابعو نن د امریکا غږ سره په مرکې کې دا خبر تایید کړی دی، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د طالبانو دغه هیئت په داسې وخت کې چین ته سفر کوي چې ټاکل شوی ده په روانه میاشت کې په افغانستان کې د سولې دپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو د استازو سره خبرې وکړي.
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس وایي چې طالب زندانیان د حسن نیت په هدف خوشی شوي دي او باید د انتخاباتي کمپین دپاره ورنه کار وانه خستل شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کوچنی اختر په مناسبت په وینا کې د 908 زندانیانو د خوشی کولو اعلان وکړ چې تر اوسه پورې زیات شمیر خوشی شوی دي. خو ښاغلی عبدالله د وزیرانو د شورا په غونډه کې نن ویلی دي کچېرې دغه زندانیان د انتخاباتي کمپین په هدف خوشی شي د سولې بهیر ته به ګټه ونه کړي.
د بندیانو او طالبانو خوشی کول د حسن نیت لپاره دی. که چیرې دا ډول اقدامات کمپاینی بڼه ولري او انتخاباتي کمپاینونو سره تړاو پیدا کړي بیا خپل اصلي اغیزه له لاسه ورکړي.
د مشورتي لوی جرګې یو غوښتنه دا و چې حکومت او طالبان د حسن نیت په هدف د یو بل بندیان خوشی کړي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډنټ اوریا. په وزیرستان کې د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز خلک د مشکلاتو سره مخ کړي دي. په شمالي وزیرستان کې پاوس د 22 ورځو راهیسې په ګرځېدو بندیز لګولی دی او معلومه نه ده چې څه وخت به ختم شي. په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ او د پاوس ترمنځ په نښته کې د دې تحریک د 14 تنو د وژل کېدو وروسته حکومت په سیمه کې په ګرځېدو بندیز لګولی.
سخت دریزه پاکستانی جنرال فایز حمید د هغه هیواد د پوځي استخباراتو یا آیس آی رئیس شکل شوی دی. جنرال حمید د جنرال عاصم منیر زینیسی چې د تیر کال په اکتوبر کې دغه مقام ته ټاکل شوی و. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې د دې هیواد د یو مهم استخباراتي بنسټ د رئیس د تبدیلولو خبر ورکړی دی، خو په دې حکله نور جزئیات نه دي خبره کړي. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپورټ ورکړی دی چې جنرال فایز حمید د مخه د آیس آی د داخلي امنیت د رئیس په توګه کار کړی دی، او د پاکستان د لوی دریستیز قمر جاوید باجوه د خور اعتمادی اعتمادی افرادو له ډلې څخه دی.
ایران خبرداری ورکړی دی چې د یورانیمو غنی کول زیاتوي. د خبر تفصیل د تاج امین یار ناوړی.
دا ایران د اټومي فعالیتونو اداره وای په راتلونکو لسو ورځو کې د یورانیمو د غنی کولو کچا تر هغې ټاکل شوې اندازې زیاتوي چې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د ایران لخوا پرې موافقه شوې وه. د دې ادارې ویان همداراز اختار ورکوي چې ایران تر 20% نورو یورانیمو غنی کولو ته ضرورت لري چې د اټومي وسلې جوړولو قابلیت ترلاسه کړي. اروپایي ټولنه نن په بروکسل کې غونډه کوي او ایران هڅه کوي دا غونډې پر ګډونوالو فشار واچوي چې د 2015 کال اټومي موافقې په اړه نوي تصمیمونه ونیسي.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي دی چې ایران د 2015 کال د اټومي موافقه خلاف د یورانیم غنی کول زیات کی باید چې نړیواله ټولنه ور باندې اقتصادي بندیزونه ولګوي. نتانیاهو همدارنګ ویلي دی چې اسرائیل به ایران پرې نږدي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي.
بل پلاو د ایران پاوز د عمان په خلیج کې د تیلو په ټانکرونو په بریدونو کې لاس لرل رد کړی دی. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی دریسیز جنرال محمد باقری نن وویل که ایران وغواړي چې د هرمز تنګۍ وتړي دا کار به په پټه نه بلکې برالا به وکړي. جنرال باقری د فارس خبري اجانس وویل چې د ایران پاوز د هرمز د تنګۍ د تړلو پوره توانایي لري.
د سودان پخوانی جمهور رئیس عمر بشیر د یکشنبه په ورځ د اداري فساد په تور سارنوالۍ ته د تحقیقاتو لپاره بیول شوی دی. د خبر تفصیل زامن مومن لولي.
د واک نه د لری کېدلو دوه میاشتې وروسته مخکنی جمهور رئیس دا اول ځل لپاره عامو خلکو ولید. دا برطرفه شوی ځواکمن شخص نه په خرطوم کې د هغه ورځې را په دوی خوا په توقیف کې دی چې پوځ تقریبا دوه میاشتې وړاندې د پراخو مظاهرو وروسته له واکه لری کړ. د لوی څارنوالۍ اړوند یو عدلي مقام وویل د عمر بشیر نه د غیر قانوني پیسو په لرلو او د زیاتو بهرنیو پیسو په لرلو په شمول ډېر تحقیقات وشولو. څارنوالۍ وایي د عمر بشیر د نیولو یوه اونۍ وروسته د هغه په کور کې د امریکایي ډالرو، ایرو او سوډاني پاونډ په میلیونو پیسې پیدا شوي. هغه شاوخوا 10 کاله کېده چې د سوډان جمهور رئیس و. زامن ممند، امریکا غږ واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. د ترکیې مطبوعات وایي نن د ترکیې په لویدیځ ساحل کې د مهاجرینو یوه کښتۍ ډوبه شوې چې 8 تنه پکې مړه شوي او 13 تنه نور ژغورل شوي دي. د اناتولیا خبري اجانس وایي چې ساحلي ګارډ د نجات او لټون عملیات پیل کړي دي. کښتۍ د ترکیې په هغه سیمه کې ډوبه شوې ده چې د یونان د کاس جزیرې سره نږدې پرته ده. او وروستی خبر دا چې مکسیکو وایي د ګواتیمالا سره خپل جنوبي سرحد کې د ملي ګارډ ځواکونه ځای پر ځای کوي چې د غیر قانوني مهاجرینو د تګ راتګ مخه پی ونیسي. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر مارسیلو ایربارت نن ویلي دی چې د مهاجرینو د کنټرول په دې پلان تیره اونۍ د امریکا د متحده ایالاتو سره موافقه شوې وه. د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل چې د ملي ګارډ سره به د دفاع وزارت او بحري ځواکونه هم مرسته کوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، تاسو مخکې خبرو کې هم اوریدل چې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس ویلي دی چې طالب زندانیان د حسنی نیت په هدف خوشی شوی دي، باید د انتخاباتي کمپین لپاره د دې مسلې نه کار وانه خستل شي. جمهور رئیس اشرف غنی د کوچنی اختر په مناسبت وینا کې د 1980 زندانیانو د خوشی کولو اعلان وکړ چې تر اوسه د دې جملې نه ډیر کسان خوشی شوي دي. لیمه نیازی د کابل نه راپورټ راکړی دی.
اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د طالب بندیانو له خوشی کولو باید د ټاکنیز کمپاین استفاده ونشي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل کچیر یاد زندانیان د ټاکنیز کمپاین په هدف خوشی شي د سولې بهیر ته به هیڅ ګټه ونه لري.
د بندیانو او طالبانو خوشی کول د حسنینیت لپاره دی. که چیرې دا ډول اقدامات کمپاینی بڼه ولري او انتخاباتي کمپاینونو سره تړاو پیدا کړي، بیا خپله اصلي اغیزه له لاسه ورکوي.
عبدالله دا اندېښنه پر داسې مهال ښیي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر کوچني اختر په مناسبت وینا کې د 1780 زندانیانو د خوشی کولو اعلان وکړ، چې تر دا مهاله د یو شمېر د خوشی کولو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د حکومت د رسنیو مرکز 15 ورځې مخکې رسنیو ته په یو لیږلې اعلامیه کې ویلي وو چې له دغو زندانیانو څخه تر اوسه 1490 زندانیان خوشی شوي دي، خو د ارګ او لوی څارنوالۍ ویاندویانو بیا تر دا مهاله د تازه خوشی شوو زندانیانو د شمېر په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د کورنیو چارو وزارت هم په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شو. ولسمشر غنی هغه مهال ویلي وو چې یاد زندانیان د افغان سولې په اړه د مشورتي لویې جرګې غوښتنې ته په درناوي د سولې په خبرو کې د باور رامنځته کولو په هدف خوشي کیږي. د مشورتي لویې جرګې یوه غوښتنه دا وه چې افغان حکومت او طالبان دې د حسن نیت په موخه د یو او بل بندیان خوشي کړي. تر هغه وروسته د افغان حکومت یوې سرچینې امریکا غږ ته وویل چې خوشی کیدونکي ټول زندانیان وسلوال طالبان دي، چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست او عدلي او قضایي ارګانونو تر څېړنو وروسته خوشی کیږي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس او وسلوالو طالبانو د زندانیانو د خوشی کولو په اړه د افغان حکومت د یاد اقدام هرکلی کړی دی. سیاسي کارپوه د پوهنتون استاد ودیر ساپی په دې اړه داسې نظر لري.
زندانیان د پلویان نه دي، هغه د مخالفینو جګړمارو پلویان دي، او که د خوشي کیم هغه دې ته رایې ته نه پاتې کېږي چې اشرف غني ته رایې په صندوق کښې واچوي. هغه به یا خپلو ځایو ته دي، خپل مشران لري، خپل ګروپ لري، د هماغو سره به تماس نیسي. او همچنان اشرف غني مکلف و چې وعده یې کړې وه د مشورتي لویې جرګې د فیصلې په اساس چې باید د طالبانو زندانیان خوشي شي.
خو اجرایه رئیس عبدالله عبدالله که څه هم په ښکاره ډول د کوم چا نوم یاد نه کړ، خو زیاته یې کړه چې د سولې بهیر په یو شخص پورې اړه نه لري، بلکې ټول افغانان د سولې غوښتونکي دي. عبدالله عبدالله پر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې نوموړی خپله هم راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته ولاړ دی. تر دې مخکې د ولسمشریزو ټاکنو یو شمېر نورو کاندیدانو هم ویلي وو چې د زندانیانو له خوشی کولو څخه باید د ټاکنیز کمپاین لپاره استفاده ونه شي. خو ولسمشرې ماړی ویلي چې یادګام یې د مشورتي لویې جرګې غوښتنې ته په کتو پورته کړی دی.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفا 1296 FM 3.5.
په افغانستان کې د سولې د کېدو لپاره د کوششونو په لړ کې نن په قندوز کې د سولې د پروسې په ارتباط خلکو ویلي دي چې د دې پروسې د پیل رئیس وخت په وخت ښځې د سولې د خبرو د چټکتیا او د افغانستان د دولتي قواوو او د وسلوالو طالبانو نه د اوربند غوښتنې کړې دي. ګلرحیم نیازمن موږ ته د قندوز نه رپورټ راکړی دی.
په قندوز کې خزی د سولې د خبرو د چټکتیا او د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند په اړه زیاتې غونډې کوي. دوی وایي چې د جګړې زور تر بل هر چا زیات خزو ته رسیږي. دوی وایي چې که سړی په جګړه کې وژل کیږي نو د یوې مور زوی وي، د بلې خاوند وي، او د یوې لور پلار وي، نو له هر اړخه ښځې په جګړه کې زیاتې متضرری دي. د قندوز یوه اوسیدونکې زهره وایي چې له جګړو څخه د ځان د خلاصون یوازینۍ لار همدا ده چې دوی باید خپل غږ اوچت کړي او خپلې مبارزې ته دوام ورکړي تر څو غوښتنې ځای ونیسي او په جګړه کې د ښکېلو خواوو له طرفه ومنل شي. نوموړی د سولې په خبرو کې د ښځو برخه هم د پام وړ ګڼي. وایي چې که ښځې د سولې په خبرو کې برخه ونه لري، فکر نه کوي چې دغه پروسه به بشپړه وي.
اگر اینو در روان د سولې مشارکت نه داشته باشه، روان د سولې تکمیل شده نه میتونه.
که ښځې د سولې په پروسه کې ګډون ونه لري، نو دغه چارې بشپړېدای نه شي. قندوز چې له تیرو څو کالو را په دې خوا تر سختو امنیتي تهدیدونو لاندې دی، جګړو یې په زرګونو کورنۍ بې ځایه کړي دي. په قندوز کې اوسیدونکي ښځې وایي چې د جګړو له امله ښځو ته له دې پرته چې بچیانې وژل کیږي نور زیانونه هم اوړي. دوی زیاتوي چې وسلوال له ویرې پرته پر ښځو زور زیاتیا کولی شي. او په تیرو څو کلونو کې دوی د ورته پیښو شاهدانې هم دي. د قندوز یو بل اوسیدونکي رویا حبیبي وایي چې ښځې او په ځانګړي ډول میندې له جګړو ځکه ستړي شوي چې اولادونه یې د جګړې قرباني دي.
از اردو جانب صلح را در وطن خود میخواهیم. همه مردم از این جنگ و خسته شدن، مادران که خیلی
له دواړو خواو څخه په وطن کې د سولې غوښتونکي یو. خلک له جګړو ستړي شوي او په ځانګړي ډول میندې چې اولادونه یې د جګړو قرباني ورکوي. رویا زیاتوي چې که په جګړه کې یو وسلوال طالب هم وجل کیږي د یوې مور زوی وي چې زیان او خفګانی مور ته رسیږي، نو ځکه دوی په هیواد کې د سولې او د جګړې د پایته رسولو لپاره وخت په وخت غږ اوچتولو ته مجبور دي. په قندوز کې د جګړو د قربانیانو د کورنیو چې اوس مهال سرپرستان نه لري اولادونه یې په کم عمر کې په سختو کارونو بوخت دي او یا هم په خیرات ټولولو عادت شوي دي. ګلریم نیازمند، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. د خوست په ولایت کې یو شمیر خزو د مور نړیواله ورځن منځلې ده. یو شمیر مبارز خزو د هغو میندو د ژوندانه په باره کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې زامنې په جګړو کې وژل شوې دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلې ده.
ساکل بیا هم افغانستان د مور نړیواله ورځ داسې مهال مانځي چې هر ورځ یو شمیر میندې خپل اولادونه په جګړو کې له لاسه ورکوي. دا د میندو لپاره تر ټولو ډیر ځورونکی حالت بلل کیږي. د همدې ورځې په پار نن په خوست کې راټول شوو ښځو د هغو میندو د ژوند پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړه چې د زامنو تر وژل کېدو راوروسته د غربت په حالت کې د خپلو کورنیو سرپرستي پر غاړه لري. د خوست د ولایتي شورا غړي ناد بیبي عمری دا وضعیت ځورونکی وباله. هغې له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت نه وغوښتل چې د بورو شوو میندو د راپورته کولو په خاطر هغوی ته لاس ورکړي.
مېرمنې به نور څه نه کوو، موږ به بچیان راوړو د مرګ لپاره به راوړو، دنیا به بچیان راوړي د تعلیم دپاره، د ژوند لپاره به راوړي او د بهبود د دنیا دپاره به راوړي. افغان مېرمنه چې زامن راوړي، اولادونه راوړي، اب د قربانۍ دپاره، د هغې قربانۍ لپاره به راوړي چې دلته جنگ او دلته هېڅ هغه معلوم نه ده چې ولې وژلی کېږو، ولې زخمیان کېږو، ولې کونډه کېږم، ولې بوره کېږم.
د جوزا څلرویشتمه چې د جون میاشتې له 14 سره برابره ده د نورې نړۍ تر څنګ په افغانستان کې هم د مور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. مدني فعالین د باوري د خوست یادې غونډې ته په خبرو کې له حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د دوی د زامنو د وژلو لړۍ د پای ته رسېدو لپاره د پایداري سولې ته غاړه کیږدي.
مور نه ورس نه غوړی سر ته ولمنځل شي، مور غوړی چې بچای مړ نه شي، مور غوړی چې اولاد وګی پاتې نه شي، مور غوړی چې فقر ټول نه کی. نو دې په خاطر دې کې باید دولتي چارواکي، نړیواله ټولنه دې ټکیو ته ډېره توجه وکړي او همدارنګه په مخالفینو مې هم غږ ده چې نور سولې ته راشي او د جنگ ته د پای ټکی کړي.
خای په خوست کې د هغو میندو شمیر زرګونه وي چې جګړو یې زامن اخیستي او د کورنیو سرپرستي دي. دوی وایي چې له دې لویدلې حالاته د ژغورنې لپاره اوږدمهاله اقتصادي پروګرامونو ته اړتیا لري. د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران د مور نړیوالې ورځې د لمانځلو نننۍ غونډې ته په خبرو کې وویل چې د بېوزله ښځو د اقتصادي ستونزو د حل لپاره ځانګړی پلان لري.
سمدستي یا په عاجله توګه نه شو کولای چې د ټولو میندو ستونزو ته رسیدګي وکړو. په تدریجي ډول ډاډ درکوم چې د ټولو د خوست دغو میندو ستونزو ته رسیدګي کوو. منتها وخت به نیسي.
د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې چې په دغه هیواد کې جګړې روانې دي، افغان ښځو په ځانګړې توګه میندو تر ټولو ډېرې ستونزې زغملې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په پاکستان کې حکومت ځنې کسان نیولې دي او کوشش کوي چې د قاچاق هغه شبکې پیدا کړي چې ښځې د واده په پلمه په چینایي سړیو خرڅوي. څېړونکي وایي زیات داسې شواهد موندلي دي چې ښیي چې زیات نجونې د فحشا لپاره چین ته بیول شوې دي.
د اسوشیټډ خبري اژانس له وو پاکستاني نجونو سره خبرې کړې دي. دغه نجونې په زور له چینایانو سره واده ته مجبورې شوې دي. څلور تنه اوس هم په چین کې دي.
زما چینای میړه زورولم او ټکولم. له ما نه یې پاسپورت واخیست او وی ویل چې اوس څنګه تښتې. ما له پاکستانه رانیولې، ته زما یې، ته زما ملکیت یې.
ټول انجونې وایي چې میړونه یې د جنسي تیری لپاره په نورو سړیو ور سپارلې. د اسوشیټډ خبري اژانس د قربانیانو نومونه نه ښکاره کوي، خو نتاشې موافقه وکړه چې نوم یې ولیکل شي. هغې له نورو نجونو غوښتي چې غږ پورته کړي.
یو ورځ په زور پر ما تیری وکړ، بله ورځ نوې سړی راغی. هغوی به اکثره نشه وو او له جنسي تیری وروسته به یې هم وهلم.
د نتاشې مور د مرستې لپاره کلیسا ته ودانګله. د سیمې یو اوسیدونکي فاروق مسیح د نتاشې د ژغورلو لپاره د سړیو یوه ډله جوړه کړه. یو کس د مشتری په جامه کې چین ته لاړ چې له نتاشې سره ویده شي. برعکس دغه کس پاکستان ته د نتاشې د راتلو زمینه برابره کړه.
دا
شواهدو ته موندلو لپاره موږ په ساعتونو کار وکړ چې د قاچاق شبکې را پیدا کړو. موږ د شواهدو د راټولولو په خاطر یو جالي واده ترتیب کړ. ټولو د ودونو په اړه خبرې کولې، خو هیچا کره شواهد نه وړاندې کول.
سمیرا وایي تیر کال په زوره واده ته مجبوره شوه او دلالانو یې ورونو ته پیسې ورکړې وې.
هغو خلکو چې له ما سره یې بد کړي، زه یې پر وړاندې خپل غږ پورته کوم، څو بیا یې له هیڅ بل نجلۍ سره یې ونه کړي.
فعالان وایي چې څه نا څه زر پاکستانی نجونې او میرمنې چینایي سړیو ته واده شوي دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د آشنا راډیو خبرونه د واشنگتن د استودیو خبريږي. د هانګ کانګ سړکونو ته د تخمین 2 میلیونه مظاهره کوونکو د وټلو نه یو ورځ وروسته د دیموکراسي مبارز جاشوا وانګ له زندانه خوشې شو او د مظاهره چانو سره په مظاهره کې یوځای شو. مظاهره کوونکو د بیجینګ په ملاتړ د هانګ کانګ د اجرایي رئیس کیری لم د استعفا او چین ته د متهمینو د سپارلو د لایحې لغوه کول غواړي. د آشنا تلویزیون راپور تر اساسه پام را اړو.
د هانګ کانګ د مظاهرو تنظیمونکي وایي چې د پرونی لاریون وروسته چې 2 میلیونه خلک واټونو ته راوتلي وو، نن د شنبه هم په سلګونه خلک د هانګ کانګ د دولتي ودانیو په شاوخوا سیمو کې خیمه وهلې دي. تمه ده چې نن به مظاهرې نور هم شدید وي، ځکه د دیموکراسي پلوي فعال جاشوا وانګ له بنده خوشې شوی او په مظاهرو کې برخه اخیستې ده.
د هانګ کانګ خلک د ولسمشر شي او د اجرایي رئیس فشارونه نشي چوب کولای. کریلم باید استعفا وکړي که نه، زما په باور پر راتلونکو څو اونیو کې د هانګ کانګ د خپلواکۍ د 28مې کالیزې نه مخکې به نور خلک هم سړکونو ته راووځي. یو یا 2 میلیونه به نه وي، میلیونونه به راووځي. په هغه ورځ به موږ خپل انساني حقوق او ازادي ترلاسه کړو.
وانګ په 2014 کال کې د چترو د غورځنګ له مشرانو څخه و. هغه د مظاهرو له امله 2 میاشتې په زندان کې و او اوس خوشې شوی دی.
زه فکر کوم چې جاشوا وانګ به یو قوي مشر وي، خو فکر نه کوم چې اوس د یو مشر رول مهم وي، ځکه په وروستیو څو ورځو کې مو ولیدل چې میلیونونه خلک پرته له کوم مشر څخه راټول شوي دي.
د چین دولتي رسنۍ د هانګ کانګ په کړکیچ کې د بهرنۍ مداخله خبره رد کړه. ویل چې د هانګ کانګ د مشر کاریلم ملاتړ ته به دوام ورکړي.
د چین حکومت او مرکزی حکومت تل د هانګ کانګ د اجرایي رئیس کیری د کار او د هانګ کانګ د حکومت بشپړ ملاتړ کړی او دغه ملاتړ به د قانون په چوکاټ کې دوام وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل چې ولسمشر ترامپ د هانګ کانګ مسله د جیشل په غونډه کې ل خپل چینایي سیال سره وسپړي. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې بیجینګ خپلو کورنیو چارو کې د نورو هیوادونو مداخلې ته اجازه نه ورکوي. اجرایه رئیس کاری لم چین ته د تورونو کسانو د ورسپارلو د قانون لانجمنه لایحه وځنډوله او پر وروستیو پیښو یې ژوره خواشیني څرګنده کړې، خو مظاهره کوونکي د قانون لغوه کېدل غواړي.
زه د کلماتو له لوبولو څخه ستړی شوی یم. لایحه ځنډول شوې ده، ولې یې دغه ټکی په لغوه کولو نه بدلوي چې ټول خلک خوشحاله شي؟
د هانګ کانګ حکومت وایي چې دولتي دفترونه به نن تړلې پاتې وي. پولیس د امنیت د تامین لپاره واټونو ته راوتلي دي، خو دا ځل له بلوازد وسلو سره. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
توقع ده چې د امریکا سنا د دې هفته په اخر کې داسې هڅې وکړي چې سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو باندې د اتوم میلیارډ ډالر وسلو د خرڅلاو مخه ونیسي. د امریکا د مشرانو د جرګې استازي د سعودي عربستان د بشري حقوقو په سوابق باندې ډیر کلک اعتراضونه کوي او وایي چې په یمن کې د جګړې په سرنګوالي او په تیر کال کې د امریکایي خبریال جمال خاشقي د قتل په سرنګوالي په قار دي. په دې لړ کې د جمهور رئیس ټرمپ ادارې هڅه کړې ده چې د وسلو د خرڅلاو بهیر ګړندی کړي او د کانګرس نه د وسلو د خرڅلاو د منظورۍ له بهیر نه تیر شي. د آشنا تلویزیون همکار نسیم ستانیزی د دې خبر تفصیل لولي.
د امریکا د مشرانو په جرګه کې سناتوران پر سعودي عربستان د وسلو د خرڅلاو پر مسله احساساتي دي.
د امریکا لپاره له سعودي عربستان سره اوسنۍ اړیکې ګټه نه لري. زه به هیڅکله د دې اجازه ورنه کړم تر څو په سعودي عربستان کې بدلون رانشي.
څه ډول متحد ستا یو تبعه برمته کوي، خپلې کونسلګرۍ ته بیایي او هلته یې ټوټه ټوټه کوي. د هغه اشاره جمال خاشوګي ته ده. سو میاشتې مخکې د امریکا سنا په ډیر کم اکثریت یو پریکړه لیک منظور کړ چې د یمن په خونړي کورنی جنگ کې پر سعودي عربستان باندې د هوایی بمباریو لپاره د امریکا ملاتړ پای ته رسوي. په دې توګه دغه مجلس پر سعودي عربستان او متحدو عربي اماراتو د امریکا د بمونو رهبري شوو توغندیو او نورو مهماتو چې تر اوسه پورې لا معتل دي رای ورکولی شوې، سو هغه بند کړي. خو د ولسمشر ټرمپ اداره هڅه کوي چې د دې وسلو د خرڅلاو معامله د بیړني حالت د اعلان په پلمه ګړندی کړي. دغه مسلې د دواړو ګوندونو استازي په غوسه کړي دي.
په دې خوشاله یم چې زه په دې جرګه کې یوازې نه یم چې د ولسمشر په دې لیوالتیا خپه یم چې غواړي د کانګرس له منظورۍ نه صرف نظر وکړي او دا وسلې پر سعودي عربستان د تازه مخکنیو حالاتو په نظر کې نیولو نه پرته خرڅ کړي.
تیره اونۍ سنا دا رد کړله چې په هغو هڅو غور وکړي چې د وسلو خرڅلاو بحرین او قطر ته بند کاندي. په سنا کې پر دې مسله له بحث نه دا څرګنده شوله چې د زیاتو جمهوري غوښتونکو ترمنځ د منځني ختیځ پر هیوادونو د وسلو خرڅلاو ډیر محبوبیت لري.
د امریکا د بندیزونو تر فشار لاندې د ایران اقتصاد ړنګ بنګ شوی دی. آیت الله ګان له غوسې نه د ټولې نړۍ خلاف خپل بړاس باسي. دا اوس ډیره ضروري ده چې موږ په خلیج کې په دې خطرناک وخت کې په خپل شریکان پیاوړي کړو څو هغوی د ایران د تیری په وړاندې دفاع وکړلی شي.
د جمهوری غوښتونکو لپاره په خاصه توګه په دې نږدې وخت کې د هغو جنجالي پیښو په تړاو اندېښنې زیاتې شوې دي چې د فارس په خلیج کې منځته راغللې.
د څو مهمو خبرونو لنډیز اورئ. برطانیې د افغانستان سره د خوراکي موادو اوبو او روغتیا په برخه کې د 215 میلیونه امریکایي ډالرو مرستو اعلان وکړ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن روسیې ته تللی چې په وفا کې د لوړ پوړو امنیتي استازو په لسمه غونډه کې برخه واخلي. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د قطر دفتر یوه هیئت د چین د چارواکو سره په افغانستان کې د سولې په مسلې د بحث لپاره بیجنګ ته تللی. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي طالب زندانیان د حسنیت په هدف خوشی شوي دي او د ټاکنیز کمپاین لپاره باید ترې کار وانخستل شي. ایران خبرداری ورکړی دی چې د یورانیم غنی کول زیاتوي. سختدریزه پاکستانی جنرال فیض محمید د هغه هیواد د پوځي استخباراتو یا ایس آی نوی رئیس ټاکل شوی. د ایران پوځ د عمان په خلیج کې د تیلو په ټانکرونو په بریدونو کې لاس درلودل رد کړي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي که ایران د 2015 کال د اتمی موافقې برخلاف د یورانیم غنی کول زیات کړي، نړیواله ټولنه دې پرې اقتصادي بندیزونه ولګوي. د سودان پخوانی جمهور رئیس عمر بشیر د یکشنبه په ورځ د اداري فساد په تور څارنوالۍ ته د تحقیقاتو لپاره ورغلی و. د ترکیې مطبوعات وایي د ترکیې په لویدیځ ساحل کې د مهاجرینو یو کښتۍ ډوبه شوې، اته تنه پکې ډوب شوي دي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو یو یادونه کوم، هیر مو نشي چې په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ روانې دي او افغانستان سبا خپله پنځمه لوبه د انګلستان سره کوي. د امریکا غږ همکار جعفر خان د نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان د لوبې په هکله د رپورټونو او خبرونو د برابرولو لپاره انګلستان ته تللی او موږ د امریکا غږ په بلې خپرونه کې چې د شپې په 9 بجو شروع کیږي د خپل همکار جعفر خان سره د افغانستان د لوبډلې په هکله تازه معلومات درکوو. نو هیر مو نشي بل خپرونه واورئ. مننه. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه پیل کیږي.